د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا، وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیران ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د ازبکستان د پانګونو د ادارې د مشر عزیز بیک صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستانی پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد پرون له دې پلاوی سره په کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه بحث وکړ. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل چې دا اداره په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. بیان زیاتوي چې دا جعلي پاڼې ادا کوي چې د P1 او P2 په نوم د مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. پیاو او پیدوه کیسونه د امریکا د کډوالۍ لپاره دی چې للارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکونکي کولای شي امریکا ته د بشر دوستانه ویزو غوښتنې وکړي. ګڼ افغانان له دې لارې امریکا ته تللي، خو لا هم زیات شمیر افغانان په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو دوسیو د پرمختګ په تمه ناست دي. د برتانیا یوې محکمې د پاوڅ پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپیژند او په 14 کلو شپږ میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نوموړی د یو خطرناک احمق سړي په نوم یاد کړی او ویلي دي دانیل خلیفه تر ډیره د ځان ښودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو. دروشت کلن خلیفه چې په لندن کې زیږیدلی په 2018 کال کې د برتانیا له پوځ سره یو ځای شو او له هغه لنډه موده مخکې د برتانیا د محرمو معلوماتو ټولول او ایراني جاسوسانو ته د هغو سپارل پیل کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي، واشنگتن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدید سره د واشنگتن اندېښنې لری کړی دی. د کمربند او لارې نوښت د 300 میلیارد ډالرو یو لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر اعلان کړه. روبیو د یکشنبې په ورځ پاناما ته په لومړي بهرني سفر کې له ولسمشر مولینو سره له لیدنې وروسته د پاناما کانال د مدیریت د بدلون لپاره د امریکا د نوې ادارې پر هوډ ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روبیو له مولینو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او سمدستي بدلون ته اړتیا لري. روبیو پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د پاناما له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل تر څو دا روښانه کړي چې امریکا به د چین کمونست ګوند ته اجازه ورنه کړي چې د پاناما کانال په سیمه کې خپل اغیزمن او زیاتېدونکي کنټرول ته دوام ورکړي. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې له دې سره د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورساو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابېږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم بیګا شپه د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیده وه چې 3 وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړی کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راب او په نورو برخو کې ټولې 15 جایزې وګټلې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په اړه جزئیات درکوو.
موږ پیداو د پیښه سوې دي، متاسفانه یو کس د یونما ډېر سطحي ټپي سوې دي او مجاهد په مقابل کې شهید سوې دي. زره داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي ادلي څخه کسان ورغلي.
د نجونو پر منځنیو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لري کړي.
ملل متحد څو وارې دا موضوع یاد کړی ده، خو موږ یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د ویډیوي خبرونو جوړونکي یا یوټیوبران څنګه له خپل کار څخه عاید ترلاسه کوي. په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د کتنې موضوع څېړو.
ناسته سوې ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، افغاني دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي.
په کابل کې د ملګرو
سمګر غل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو سره یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې ورسته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړي د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکي ټپي کړی دی. د یونامه مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پل چرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یونامه په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلي، خو یونامه کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړې. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیخه تایید کړي.
موږ تاییدو د پیخه سوې دي، متاسفانه په نتیجه کې یو کس دی یو نما ډېر سطحي ټپي سوې دي او مجاهد په مقابل کې شهید سوې دي. تحقیقات جدي جریان لري. ان شاء الله همدا اوس وزارت داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي ادلي څخه کسان ورغلي.
قانی هم ویلي چې د دې پیخي په اړه څېړنې روانې دي. پیخه د ملګرو ملتونو د یو ان او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې په کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکي هم هستوګندي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښو وروسته د یونما په خبره واکمن چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
سموږ راګله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لري کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز له بنسټیزو حقونو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2018 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصي دوه غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپ خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون یک شنبه د فبروري پر دویمه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلی 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمیر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکې او د کابل اوسیدونکې هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جیگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پا توگه چی چلور کلا که گی خوانزی تر نسم تللی او در خوانزی دروازی تر لیدی او در خلاصی دو چرکی هم نسته دیر ناهیلیم او دا چی طالبان در نریوالی طولن خبرو هیچ عمل نکوی. لنریوالی طولن غوارو چی لا حس وکری چی در خوانزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاک ناوری
کوشش کنن تا داره مکتب برو دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلی رسیدو وروسته لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکو مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګید، ازادي راډیو ته وویل:
مخبل په رسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ د یو لسم یا دو لسم سم په نوډ ورته تقرر کړل شو. ما د مکتب سند تر لاسه کړ او اوس کولای شم خپل نیمال زده کړې وکم. او طالبان هم د جنکان په اړه ویلي وو چې بعد د دوی په مخه انسټیټیوټ باندې شکه هم طبي په انځای دي او بیا هم اجازه نه ورکړې ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بیزید روخان او داسې نور انسټیټیوټ نه. دولت او عامه خلک باید دغه بندیزونه د لرې کولو لپاره باید کوټلې ګمونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېریږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانونو د پر حق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله د نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنې وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
ومورېدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي او ویلي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق فعاله آسیا احمدی پر همدې موضوع له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. له اغلې احمدی نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې تر څو پورې به ملګری ملتونه له طالبانو پر لپسې غوښتنې کوي او طالبان به انکار کوي؟
درې کاله پورې سوسی انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آینده لپاره خوشاله وسو سي. یو سهارا کینو یو قانون وي سي بل سهارا کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وي او مجبور یې سی قبول کو بل لار نستا او ټوله ټوله نه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده.
ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي بل وار بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي. مثلا تاسې اوس وخت مخکې ول ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه وه، د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن وو، دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او د اوس ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملي اقدام ونه سي و دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه سي تر اوسه نه وي سوي. چې
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومه نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا، نو کومه غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودرېږي، له هغه وروسته مو کولای سی له نورو نه حمایت وغواړو. کله سی دموږ پلا دموږ ورور او دموږ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي، همداسې دوی ناست او هیڅ هم نه کوي، بهرنیان به څه وکړي؟ اول باید خپل ملت مو راپورته سي، خلک راپورته سي، غږ راوباسي. د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی، هغه هم امن دي، هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي. عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي. آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانه کې، آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه سي باید وسی؟ تاسو ګوري ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي، د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي. دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري، له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک باید
فورته سی اوګه غراو بسین. تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې په هیګي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي دوامدار انکار کوي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی؟
اکثرا سیم خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبره رسیږي. فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژني، نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمغ نه کار وغواړي، دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاسره وړي. دوی له دې غاړ خډاریږي ک سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي، شاید موږ د زورګوي ته پرې نه دی، د قومندې ته مو پرې نه دی، د ظلم ته مو پرې نه دی، دا تاریکی ته مپری نه دی. او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلیږي، ترغو سي خلک وړاند نه کې، ترغو سي دی په جهالت کې ونه ساتي، ترغو ته نه سي کولای په حکومت وکي.
اغلی احمدی یو روسي پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی، د دې اوږد مهال توان به په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی، د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی؟
بالکل ادرې کاله ډیر زیات وخت وخته او موږ نور هم د دومره وخت وقول روسي شاتر دی هم وخت سي. دا به یو غټه فاجعه د افغانستان لپاره، د صحت لپاره، یا د خصوصا د میرمنو سي. زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولين هوا د دنیا کې سي، د ښځو عمر تر نارینه و کم دی، یعنی د زرمړي فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو، شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې او په هر تور لیست کې به د موږ نوم په اول سر کې وي، کده مرګ وي، کده ظلمونه وي، او کده هر شي وي، زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي. او دا به ټول زیان به میرمنو ته رسیږي، د دې صحه، د دې ځوان، د دې اولادونه، او هغه د دې خوبونه او خزوند به ټول همداسي خوب
پاتې دي لپاره. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق مدافع فعاله آسیا احمدی و چيله ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي رادیو تلیرويش ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانان د کورونو له کمښت، بیکاری او غنو نورو ننګونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ننګرهار ولایت داخلي بې ځای شوی او له گاونډي هیواد پاکستان راستنه شوی کډوال د خپل بد بشری وضعیت لکه بل شکایت کوي او لنړیوالو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه نورحال فیروزا عزیزی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورونا یو بي سياسيو او لګاونډيو هیوادونو راستنسوي وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. د غیدارې پرون یک شنبه د فبرورۍ په 2مه په خپل وی پړنه خبر کړي راپور کې اندښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورونا یو بي سياسيو او راستنسوي کډوالو تر ټولو زیات شمیر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو لکمخت بیکاری او بي وسلي اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوي لازم بشري مرستو روغتي خدماتو تعلیم او پاکو بوته لاسرسي محدود دي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام سیمهیز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنۍ او بيزایسو یو او راستنسو یو کډوالو ته د اوګدمحالو حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بيزایسو د جګړو لامل له خپل اصلي مينو بيزایسو او د غراس راستنسو بیا ډیرای له ګوندوي هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان راشړل سوي چې په ټکوې درېش په تسنه نه یې خپل کورونه کمزوري بولي. د ولایت کې یو شمېر کورنۍ بې ځای سوي او له پاکستان او روسي راستنسوي ازادي رادیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپل مینې بې ځای سوي صحبت خان وایي چې سرپناه لري او کورنۍ او ماشومان له سخت ننګونو سره مخ دي. ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یو این ڈی پی د شمیرو لمخې د تیر 2040 کال تر لومړی پورې افغانستان یو اشاریه 1 میلیونه کورنۍ بې ځای سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 1,390,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا لوړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېر اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدید ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنۍ بې ځای شویو او راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر داخلي بې ځای شوی کورنۍ او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوی هم د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو مرستې غواړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده، له 800,000 یا 800,000 ډیر افغان کډوال د هیواد نه بیرته خپل ټاټوبي یعنی افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د یوټیوبرانو یا د ویډیویي خبرونو د جوړونکو او همدارس د یوټیوب چینلونو شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر یوټیوبران له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي څو کولای شي له دې لارې یو څه عاید ترلاسه کړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او ویډیوي محتوا تولیدوي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولای شي چې له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
فعلا درآمدی که ما میکنیم ماهانه 100 20 دلار 130 دلار ما عاید میکنیم.
د کابل خار وسیدون که مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی، نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل خپل ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره د خپل تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انټرټینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خپرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه د خار پاړه راپورونه خپرو.
په خو خپل عاید د سویفت للارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو، خو اوس دا امکان نه لري. نو د جرمني له ملګرو یې اخلو. په پیل کې زموږ عاید ډېر و، خو اوس میاشتې نه شاوخوا یو سل دېرش افغانۍ ډالره ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکي او ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله یې د تعقیبونکو شمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرو د طالبانو له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنۍ حکومت اجازه نه راکوي. ښځو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینهو سره مرکه مه کوئ، یوازې له ښځو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوی دی. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسؤول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سعیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل خار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خبرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هماغه وخته یوټیوب ګور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد باندې جوړوي او زحمت باسي ډیر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډیر خوښیږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو لمخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکي $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډېر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولای شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 40,000 ساعته ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي، وروسته یې خپله یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
د دې ټولو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړي توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو حکومت د یوټیوب د خصمونو کسانو لارې د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر ننداري ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونه ده چې یو ځوان افغان یوټیوبره هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بیګونه ثابت شو او طالبانو د 115 ورځو بند وروسته نوموړی او همکاران یې له پولي چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمېر نه ده معلومه، خو شاوخوا لس میاشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوي، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شوې راسره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د امریکایي پلاوی د لیدنې کتنې موضوع څیرو خو لومړی لاندو خبرونو ته پام وکړئ په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیخه پرون لغرمي ورسته شوی د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو قراردادي ساتونکو برسیرن ټپي شوی دی د پیخه الکتر اوس نه دی روښانه شوی طالبانو پیخه تایید کړي او ویل دي چې په دې اړه د دوی څیړنې پیل شوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې خلکو پیسې غوړي IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې د جالي پاڼې ادا کوي چې د پیو او پی دوا د کیسونو مرکه د پیسو په بدل کې ترسره کوي خو په بیان کې یادونه شوې چې IOM په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي د برتانیا یوې محکمې د پاوز په خوانی سرتیری دانیل خلیفہ ایران ته په جاسوسۍ او لزندانه پتیخته مجرم و پیژند او په څورلس کالو شپږ میاشتې باندې محکوم کړ خلیفہ چې په 2023 کال کې لزندانه تیختی د رسنیو سرخطونه جوړ کړل په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو د محکمې قاضی نن په خپل حکم کې نو موړی دی یو خطرناک احمق په نوم یاد کړ او ویل دانیل خلیفہ تر ډیره د ځان خودنی نیت درلود نه برتانیا ته د زیان اړولو نیت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې کچین په پاناما کانال کې لاسوهنه پاتې و نه رسوي نو واشنگټن به اړین اقدام وکړي لدې اعلان ورسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجینګ د ادعا شوی نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدیدولو سره د واشنگټن اندېښنې رافکړي دي د کمربند او لارې نوښت د 2 میلیارډ ډالرو یو لوی زیربنای پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر شي جین پینګ اعلان کړ او د نړۍ د موسیقي د معتبرو جایزو اګرامي په وشپېته مدوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې درې جایزې وګټلې بیانسې په دې ترتیب د خپل ټولو جایزو شمیر 15 شو ته ورسو چې دا د ګرامي په تاریخ کې یو ریکارد حسابيږي بیان سي د کال د غوره البوم جایزه هم خپل کړه د ګرامي جایزو مراسم بیگاش په د امریکا په لاس انجلس ښار کې تر سره شول بیان سي په یو لسو کټګوریو کې جایزو ته کاندیدا شوی و چې درې وګټلې امریکایي رپر سندرغاړي کندریک لامر د کال د غوره سندري غوره راپ او په نورو برخو کې 15 جایزې وګټلې
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځان تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمیر کلیدي مشرانو سره ولیدل د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره پخوانی مجاهدین دي د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندی امریکایي مؤسسه ده او د هغه څخه پر اساس چې د بنسټ پر پلوې پانه لیکلي په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلیدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده، خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموش میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب، خبرونه هم تعقیب کړی دي. د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسه د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سه دوی سره ناسته کړې و، عبدالرشید دوستوم، محمد محقق، الماس زاهد، بصیر انوار، د غراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې د پروسه څو ځله آتا د جمهوریت وروستۍ کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه. عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش ولا دغه پروسی کې رقابتونه او یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی او رقابت لاره دی سولې شورا ته په زور وربلل. دا سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا کسول راتل یا طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیره کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاصي، خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلیو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نشکاره د دې سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کاوه چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو لدوی نه دوی په حساب دی، ام یعنی کوم جزئیات راخستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوي مورید سي د دوی لاس افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزله لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ حکومت اداره سده د ټول دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کی زما په نظر ډیر امیدوار نه يم. سوال خو دا خپل
پخپل همدا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدينا زرا صديقي صاحب کتاسه تفسیر وک لدينا زرا چې دغه کسان چې دوی ور سره خبري کړی دي د بنسټ ور سره خبري کړی دي د لتیرو سبان درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي پنځوا کې په شکل سره فکر د کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خوا دوی ته مراجعه کیشه لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب ته مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید څو ټکي ته اشاره ولرو. اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کی چیرې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملاً خپل امریکایان پر به موضوع باندې خپل وې دخیل سو برنامه لپاره او بیا هم یم هدف دې کدا چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړ خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړي د صلح په مورد باندې او د دغه
لکه پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سول نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کړي ملي مقاومت جبهه د کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې لا دوی سره خبري وکي.
جناب سرواز صاحب زه تا خبر سره به موافق دل پاره مکسر هم پدې باسونو کې هم دا خبره ته ما اشاره درلود او کړې مې دا چې طالبان هیڅ کله شین چراغ د سولې په مراد باندې نه په خوای خو دل نو سي خې نه براتون کې خبر دره پر جوغي خپل حق خپل هغه کوم چې دوی خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی بی فایده
نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړون چې ور سره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجي سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر سوچ د د دې زمينه ورته برابر سوچ ته امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبري ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کوي امریکایان ترې وځي
همدغه
څه بیا روان ده
امریکایان
مراته په موجود
کور ودان مدقیق صاحب تاسو نظر څه ده لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي کڅم وای دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري
څارون څه بول خو د لنومنه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړې او زما په نظر سیدا به د امریکا حتی د دولت سیسي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به اشخاص شاید ډیر عادي خلک کی ناس ته کړي درخم ناس ته به مخ کې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروسکالي غونډه جوړه شوی و دوی سره ناس ته وکړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دي سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرونه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناس ته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوند درسته درست. مادي امکانات بلري
مننه مدقیق صاحب که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به موریدلی وي قسم د شورا دا خبري رد کړی دي خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد په وخت کې تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهادو کې او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبانو توخي چې دغه مغل نورو ډلو سره ملاقاتونه کوي اگر چې خپل د افغانستان د جغورن لپاره د مينو مقاومت شورا د موضوع رات کړل چې مغل ناس نه ده کړی خو تر غجاز خبره ما ناس سوي ده دوی ملاقاتونه کړي دي اته د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصې دل دی خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي فکر نو کوم سي اي اس اي ام دومره په لوی کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي خو بیا کا افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادي بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په دې فشار نه استفاده کوي له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي په جالب ده په ورسې د پاکستان استاذي کابل ته راځي په موږ ورس په فوس باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستاني زیږ دغه ورسته خبره نو استاذ خبره درسته ده یو قواد فشار به خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سې څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي نو
ډیر مننه سلامت اوسه صدیق صاحب تاسو نظر سره فکر کوي چې کچرته پاکستان د دوی ملاتړ وکي نو دا واسو توان د خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي
جناب سروان صاحب کی چیرې موږ توجه سی په افغانستان کې د داوود خان نه تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعن چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود تر لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو دي په څنګه کې غوي ډیر جوړ نفوس لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګه کې ډیر روسي ډلې همیشه تا غوي حمایت کړه لکه څنګه چې طالب د دې پلاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف کې چیرې موږ ته وجه سوې دا د متقین ناس په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخره پاکستان لګزره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسی البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي
bale am de TTP le param de balusan lo para cha aksar pakistan wai che balusan aw de de pasan ke bilton ghoxtin ke aw de de pasan ke da TTP wala che pa afghanistan ko si ke dui yow taraf de qazi aw de de pasan ke dui wai che da TTP de hindustan pa isa khistal ki ke aw bil akhra pakistan ke mung lo para ghat naam ni jod kadai no da kisi khabar de che bil akhra ki de si che dui yow ka wala che had aqal mantaqa naam ke na pa naam ka wala ke dui واقعاً پاکستان رول لري دا باید د شکنه
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاس البته دې ته پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیله څخه استفاده کوله یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوی ته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته را لېژل یا ملاتړ یې کو په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صرف سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري او شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لغه وخت په وخت کو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د وسلو لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوی و. اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشارونه سيدي د یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړله واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کوي نو دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی دفترونه ورکي بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کوم منافع لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاستاو سره کوم ملاقاتونه سوي دي. هندستان د اوس په نومړی کلو کې د اسلامي امارت سره غي طالبان راغلل د غوی، یعنی هندستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سره رول لري، لدینا پاکستان په ډیر ویره کې هم ده او کوم شای څه غوښتل عین موجود له مجاهدینو نه غوښتل طالبان هم دغه غوښتل چې باید دوی، یعنی دوی لاسپوڅي راسي برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاس تللې ده، خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې دیوران د فرضی کر کې په افغانستان دی وبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته د دوی د تجارتي لارې دغه کوم مسایل دي چې وي له ستون سره مخامخ.
بله ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نور مخالف ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړي ده، دوی به څومره له غوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایان په ترو باندې طالبان وځپل سو لمای زولاړ او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په دوه پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې وګړي مونږ ونیول او ګوانتنامو امریکایان ته متسلیم کړل او د دې څنګه سي وژل سو. نو مقاومت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې کسان هم وجلسای پاکستان کې په نورې دار کوم، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو څه باید متوجه وسو چې په افغانستان کې ګټ مشکل اقتصادي مشکلات دي. او ګټ یو موضوع، بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارث قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ای کاش د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز د دنیا حمایت کړه وای ولز هم د دین نه نفرت کو نفرت کی یو طرف بل طرف ته چدا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کی بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، د لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پنايوسي؟
ما مکه دا قضیه مې دلته لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې کوم مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معاملې کوي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې اړین پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوهه چې دغه معاملې په مونږم کېږي. تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نتریا بول بیا ما خلکو سره ناس تکي
ینه دا په معنا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خدا سي نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خو پوهه پوری مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خن جوړوي سي او جوړونکي هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه به موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره مخه پښان دا غوی لپاره دا مخه پښان دا ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی یو تنم د الله پر ازا دوی د خپل شخصي کټ لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد ته کې سیدا چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیر راس وګوري کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کې همدغه صدر خبران چې دوی همدا پاکستان یو وسته یعنی دا خپل دی یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو.
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي زه په خپل ډېر جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سورځ مخ کې وو کله بیا دغه روسه د پروسه وزن ډول سو د پروسه وزن ډول سو په دې کې د دوه مجلسای رؤسا پکې وو او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ د خلک انتقال کو ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبد الله پر ساتل سوې چې دا خلک باید وېستل سي ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم دلته پر تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سعودي ورسته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو. نو فکر کوم چې دا سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نه سار سم ترلاسه کړي او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړه رهبران سو کنه داخله کړه رهبران نو خو یې اصلي مرتبر کړي پیسې مرتبر کړي دوی خو متاسفانه چې د کافی تعلیم او نه درلود او نه په ولا کې د سیمه حبیبات درلود هم دا خلکو چې د دنیا او د عادي شخص نو دوی نه غړ غټ مشران جوړ کړي نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او دوی د پاکستان مر هغه حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسې وخت کم لرو دا ورستی پښتنه به ویل شاغل مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پر دې کړه ول لري کړه ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناسه نړیوال دی وحیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډېر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو دله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه هم څوک ترکیه کې د افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډېر غټ غټ مسایل سي د وطن په ساتي لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه سور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول. درسته ده قوه د فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي عمومي وایم دا افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتلې موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم هرڅه لرا سور کړی وي. نو وسم ساره وخت دا اگر چې کومه غوښتنه سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وايي طالبان وايي موږ هم شمول یو دوی وايي سول راول وايي سول راغلي ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند اته دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو د افغانستان ټول کډرونه وته له دا وسم روان دي.
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده کو وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسی مخ خپل غریوان کې سر ټیټ کو دغه کوم خودخواهی او کوم شایسته لرو دې ته باید ته غاړه کېدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بل اخر بیا هم ګډوډي وي. پر هل ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خواني مرسیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خواني مرسیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.